دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او ټکنیکی همکار تاسو ته هرکلی وایم. دا خبری سات ته او په دې خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې، تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی، په بانو کې سیاسي ګوندونو د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. باجوړ کې د وسلوالو په ډزو کې څلور پولیس ژوبل شوي دي او د روغتیا چارواکي وایي په غزا کې د مرستې ځای ته نږدې لږ تر لږه ویشت فلسطینیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا خیبر پختونخوا په بنو کې نن د جون په دریمه د پختونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې سیاسي ګوندونو په غونډه کې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو سره سره د بنو قومي مشرانو، تاجرانو، وکیلانو او نورو تنظیمونو او تحریکونو مشرانو هم ګډون درلودو. تر دې وړاندې د جون په لومړۍ نیټه د عوامي نېشنل ګوند هم د سیاسي ګوندونو ورته غونډه جوړه کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشر صاحبزاده ادریس خان مشالو ته ویل چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې او باید د دې مخنیوي وشي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت امنیتي ادارو او د بنو انتظامی د غونډې ګډونوالو تازه سرګندونو په اړه سندې دی ویلي، خو په وار وارې مخکې ویلي چې امنیت ته ژمن دي او هدفي عملیات هم دوام لري. د پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې وسلوالو په تاڼې برید کړی چې پکې د پولیسو درې سرتیري او د پولیسو مشر ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو وایند محمد اسرار د جون په درېمه مشال لوتې ویل چې تېره شپه ناوخته د لوی ماموندو په تاڼې وسلوالو په درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې چې پکې درې سرتیري او د پولیسو یو مشر اس ایچ او فضل الرحمن ژوبل شول. محمد اسرار وایي د پولیسو لخوا هم پر وسلوالو زواوی برید شوی او د دواړو خواوو ترمنځ تر درې ساعتونو پورې جګړه روانه وه. نوموړی وایي د زوابي ډزو په ترڅ کې وسلوال په شا تختبل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید په اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې لتیری یوې مودي رایسي د بدامنۍ لړۍ روانه ده چې په ترڅ کې یې وسلوال پر پولیسو، د پولیو په کارکوونکو، پر عام ولس او سیاسي او مدني فعالانو مرګونی بریدونه ترسره کوي. د پاکستان سند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن د جون په درېمه ویلي چې د کراچۍ ښار له مریر زندان څخه 214 تښتېدلي بندیانو کې 8 بیرته نیول شوي دي. د صوبې د پولیسو مشر په کراچۍ کې خبرونه ویل د مریر زندان کې ټول 6000 بندیان دي او د زلزلې ټکانونو وروسته د زندان دوه سرکل یا حلقو څخه بندیان ایستل شوي ول چې وروسته بندیانو د زندان مرکزی دروازې په لور منډې وهل پیل کړې. د په خبره په حلقو کې مخدره موادو په تور بندیان موجود ول. میمن ویل چې د زندان پولیسو مرکزی دروازې دننه او د اف سی سرتیری بهر ځای پر ځای کړل شوي ول. کله چې بندیانو تښتېدو هڅه کوله نو امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. د نوموړو خبره د زندان دننه او شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي دي او اضافي پولیس سرتیری هم د زندان شاوخوا ځایونو کې د پلټنو عملیات ترسره کوي. بلخوا په د صوبې اعلی وزیر سید مراد علی شاه نن د جون په درېمه په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملیر زندان پیښې پلټنې پیل کړې او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې طالبانو لورې په روان 2015 کال کې بدني سزاګانې پلي کول د پام وړ زیات شوي دي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچرډ بینټ د جون په دویمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو 13 درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلې دي. ښاغلي بینټ دغه بدني سزاګانې پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتونکي باید په زوره بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو سترې محکمې د ریچرډ بینټ د لسرګندونو 100 ساعته وروسته په خپل ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېره سه د پاسه درې کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر د بدني سزاګانو پلي کول ودروي، خو طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین او د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. او د غزې روغتیایي چارواکو د جون په دریم ویلي چې د غزا په جنوب کې د خوراکي توکو د ویش ځای ته نږدې د اسرایلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه ویشت فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا د مرستې عملیاتو د ګډوډې او مرګ ژوبلې نن دریمه ورځ ده. رویټرز خبري اجنس د خبر له مخې د اسرایلو فوج ویلي چې ځواکونو یې هغه کسانو په یو ډله ډزې وکړې چې په رفا کې د ویش مرکز ته نږدې ټاکل شوې لارې پریښي وي. د دې په خبره د پیښې پلټنې کوي. دا مرګونه څو ساعته وروسته له هغې وشول چې اسرایل وویل د دوی درې سرتیري د غزا په شمال کې په جګړه کې وژل شوي دي، ځکه چې د دوی ځواکونو د حماس وسلوالو په وړاندې د میاشتو اوږد عملیات پر مخ وړي چې د غزې ډېره برخه یې ویجاړه کړې ده. رویټرز خبري اجنس په خپلواکه توګه په شمالي او جنوبي غزا کې راپورونه نه دي تایید کړي. دا تر دې مهال د مشالو ډی خبرونه. خبرونه مله مشالو ډی واوریدل او اوس کا روانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل هم اوریدل شي. په بلو کې سیاسي ګوندونو په سیمه کې په روانې نامنې اندېښنې خودلې دي او له حکومت غوښتي
کم حالات جوړ دی باندې نه کم جهنم جوړ دا آی روز ترګټ کې لنګ پرین یاد آی یو پولیس پولیس تا دا امن امان دا مې اوله مطالبه جوړ.
په پاکستان کې یو وی سړینه زیداری ویلي چې په هیواد کې په مئی میاشت کې د وسلوالو بریدون کې 15% اضافه شوی. د امنیتي چارو پوهان سوال
انسرجنسی هغه صورتحال دی چې یو وسلوال گروپ هغه یو علاقه کې مؤثر قوت حاصل کړي او هغه علاقه هم کنټرول کړي شورش یې موږ ورته.
په اسلام آباد کې چارواکو د ټیک ټاکر یو فعال سنا یوسف د وژنې پلټنې پیل کړي.
سزا جزا ورکول چې کم ده د عدالت کار دی. ان شاء الله د ملزمان به ډیر زر ونیول شي. ان شاء الله د ټول رایز کړي شوی دي او په دې باندې تفتیش روان دی خپو وسی پیمانه باندې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو تاسو غوږی خبری ساعت څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل. د پښتونخوا ملي اومی ګوند سوری لاندې بنو کې روانې نامنې ضد یوه غونډه شوي چې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو وکیلانو تحریکونو مشرانو او قومي مشرانو پکې ګډون درلودو. د غونډې ګډونوالو ویل چې د نامنې ضد یې غونډو ته به هغې پورې دوام ورکوي چې تر څو په سیمه کې امن ټینګ شوی نه وي. ملخو امنیتي ځواکونو په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي او هدفي عملیات هم دوام لري. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیوري لاندې د جون په دریمه نیټه روانې نامنې ضد بنو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو پرته د بنو قومي مشرانو تاجرانو وکیلانو او نورو تنظیمونو تحریکونو مشرانو هم ګډون درلود. د دې وړاندې د جون په لومړۍ نیټه هم د عوامي نېشنل ګوند د سیوري لاندې بنو کې ورته ډول غونډه شوې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت ته د غلطه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې وکړې او وی ویل چې تیر کال راهسې یاد ډول غونډې دوام لري تر څو چې امن ټینګ نه وي غونډو او جرګو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشر صاحبزاده ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه نامنۍ هدفي وژنې او ترهګرۍ پیښې ورځ تر بله زیاتېږي. ټول سیاسي ګوندونو تحریکونو او تنظیمونو ځایي مشران راغونډ دي د روانې نامنې د مخنیوي غوښتنه کړي. نور نامنې نشي زغملې
چې کیمو بدلنی دو قیمت یې فرض کړې دو کیم ترګې کیلینګ دا د دې مخنیوي دا چې دا کیم به حالات لګیا دي ترګې کیلینګ دا ماته فورې دو هغه کړې دو او د دې د پراتې د کوم اتحاد د یو تر پراته میز دا جرګا دا داغا مسالے دے تم حل شوی نوی دا جرگاوی داغا سے درجت جہد وی جریوی کبی بیا چیرے پتا مسالے بولی تا دا غور نوش بیوی دا کوم یوا گرین جرگا گئی با آشو مدرین کاری آئی با آشو مرواتی آئی با آشو دیبانی کاری آئی بیچی ایک جرگے ایک کوم صفحی صلاح کرلا
غنڈا کے شریک دا بنو وکیلانو اتحادی غڑے شوکتا یاز ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تا وویل چه تیر کال بنو پاسون پس د صوبې وزیر علاور سرش پړس نوکات منلی ول دا منټینګشت اپیکس کمیټې ژمنه وکړې خو هغه پوره کول خوسه چې د امن لپاره غږ پورته کوونکي ونیول شول او د غلطه د نام نه پیښه نوره هم سوا شوې نو د غونډو دا تسلسل د ټولو تحصیلونو په سطح دوامدار ساتي
دا سلسله د 19 جولای نه روانه ده په هغه باندې چې کوم پسونو شو د هغه پرنوشه د الله حکم سره خصوصا د پیپس کمیټي سره د باندې مشرونه مذاکرات وکړل آشه 16 نکات تسلیم شول وزیر اعلی صاحب باندې د روغای وبو باندې اعلان وکړ چې دا 16 راسه دغه شو خو د افسوس خبره دا ده چې د وزیر اعلی د هغه اعلان نه بعد بیا په باندې شه مزید تکلیفات شری اسلالا مشرون پرچے دے گرفتاری ہے اول برارا بلاسٹنگ اسو دے برات اول زنکائی مٹ سا 23 اپریل نوراڈ سے مستر فرمان علی سا آغواشا چنن رسا دا دے بانے چے کم حالات جوڑ دے بانے نا کم جہنام جوڑ دا آئے روستر گٹ کی لنگ دے پرین یادا یو پولیس پولیوشتا دا دے آمن آمان دا میں اوالا مطالبہ دو ٹارگٹ کیلنگ بتا پوری دے دغه خلاف مطلب دا غدا دا کوم مستا یوراوی
دا بنو خوشا امنیت لپاره روانه جرګو غړو سره د صوبے وزیر اعلی علی امین گنڈا پور تیر کال بنو کې د خپل ژمنو پس بیا هم سو زلا ناشته کړي او ویلی یول چې دا دوی غوښتنه منل شوه دا امنیت لپاره ګامونه اخیستل کیږي د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان هم د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو او فورسز مشترکه هڅې دوام لري د ځایي ولس ملاتړ هم ورته حاصل دی ګامونه اخیستل شوي هڅه کړي چې امنیت زر ټینګ کړل شي د غونډې ګډونوالو وویل چې وړاندې هم د امنیت لپاره دوی لاریونونه جرګې کړې او اوس د سیاسي ګوندونو ځایي مشران لګیا دي دوی به کلی په کلی ګرځي تر هغې به یې هڅې دوامدارې وي تر څو چې حکومت د غلطه امنیت ټینګ کړی نه وي او دوی په دې اړه مطمئن شوي نه وي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري
مشال ته تاسو غوږی د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تیرا پر امنیتی وضع یوه مشاورتي غونډه شوه په دې غونډه کې دا پریکړه شوه چې د جون په 15مه نیټه به په باړه کې یوه لوی جرګه کوي او په هغه کې به قومي مشران سیاسي ګوندونو مشران او مدني فعالان ګډون کوي د دې مشاورتي غونډې مشرانو مشورې ته ویلي چې دوی په خپل دریځ کلک ولاړ دي او دا ځل خپل کلو پرې خودو ته تیار نه دي او نه هم د وسلوالو ډزت امن لخکری جوړوي بلکې امن قائمول د ریاست ذمہ واری ده بل پلو په تیرا کې امنیتی ځواکونه ویلي چې هلته یې د وسلوالو ضد موثره عملیات کړي دي نور تفصیل فرحات شینواری راکوي
په دې مشاورتي غونډه کې شریک د باړې بلدیتي نمائندګانو چیرمن مفتي محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا درې د یو شمېر کشالو د هواري لپاره د جون په 15مه نیټه د ګرینډ جرګې تر سره کولو پریکړه وکړه او دا غوښتنه به پکې تکراروي چې پوځي عملیاتو لپاره نه خپل کورونه پرېږدي او نه هم د وسلوالو پر ضد امن لخکرونه جوړوي بلکه امن قائمول د ریاستی ادارو ذمہ واری دا
مونږ دوباره په 15 تاریخ باندې بیا یو ګرند جرګه راوختله چې پاغي کې د تیرا مشران بوي د باړې مشران بوي او سیاسي ګوندونو مشران بوي منتخب نمائندگان بوي اعلامیه تقریبا د ټولو یو دا چې مونږ په هیڅ صورت باندې د امن لشکر نه جوړو ځکه د امن لشکر کې زمونږ تجربه شوه دا چې په مخ کې وختونو کې کله هم د امن لشکر جوړ شوې دي بیا هغه سره ډېر قسمه وعده شوی او بیا د هغه سره وعده نه پوره شوی هغه بیا اذیتونه او تکلیفونه ورسېدل دویم دا چې د تیرا میدان یا د باړې خلک په دیوانه متفق دي چې موږ نقل مکانی نه کوو ځکه مونږ چې کله آی ډی پی شو یو ځل مونږ کلمه کنی وکړه باغی کې مونږ ډیر زیان اوچت کړلو ډیر نقصانات هم اوچت کړل ډیر تکلیفونه هم تیر کړل. دا یو پیغام ورکو چې امن قائمول دا ستاسو کار دی، امن قائمول دا د ریاست کار دی. او یو ځل داخلك آی ډی پی سی وو بیا په اندراج خپل علاقې لرنه وتل او تا وویل چې مونږ امن قائم کړلو باړ مووالو هیڅ قسمه هیڅوک دلته کې نشي راتلی. نو لهذا په دغه بنیاد باندې په 15 تاریخ باندې بیا یو ګرند قبیلی جرګه کیږي.
په دې مشورتي غونډه کې موجود یو بل سیاسي مشر خان ولی پر دې هم خپل سرګندونې صدا سے بیان کړي.
دو اپریشن روان دی چې کورونا ودانې او خلک ته هر څه متاثره کیږي. په داسې حالاتو کې چې دوی چې مونږ خامخوا اپریشن کوو، مونږ ته یو چې مونږ د داسې جبري اپریشن هرگز حمایت نشو کولای چې پاکې سیویلین کیژوالټیز کیږي، خلک متاثره کیږي. دا اوس مونږ مدالو فیصله وکړله، فیصله وکړله چې پر روان 15 جون باندې مونږ یو ګرانډ قومي جرګه کړو چې پاکې به د هر لیول د هر لیول مشرون شرکت کوي او په د سنگین صورتحال باندې به مونږ یو مشترکه فیصله کوو.
د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې دا مشاورتي غونډه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې په تیرا دره کې د بدامنې پیښې زیاتې شوې. هلته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو پر مهال ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د تیره ولسي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو لخوا د ډرون یا کواډ کاپټر او مارټر ګولو باندې اکثره وخت عام یبادۍ لګي او دوی ته ترې مرګ ژوبله اوړي. د مئی په 23 نېټه په تیرا کې وسلوالو درې ځوانان امنیتي ځواکونو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي دي. او په همدې نېټه بیا هلته په تیرا کې د ځوانانو یوې ډلې د جنود الخیبر په نوم یو امن لښکر هم اعلان کړ او دوی ویل چې هیڅوک به وسلوالو لپاره سهولتکاري نه کا او که دا کار یې وکړ نو دا لښکر به د دوی پر ضد کاروایی وکړي. په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دوی هلته موثر عملیات کړي او مهم وسلوال کمانډران یې هم وژلي دي او په دې سیمه کې امن ته ژمن دي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې دا مهال هلته تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی وسله والې ډلې ورسرا حافظ گلبادر جماعت الاحرار او لشکر اسلام وسله والې ډلې غړي فعال دي. په هدفي وژنو کې هم ککړ دي او له خلکو بته هم اخلي. د خیبر ضلع په باډه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې هم یوې اوږدې مودې پورې پوځي عملیات شوي وو، خو بیا په 2018 کې دغه سیمې له وسلوالو پاکې وګرځول شوې. خو د تیرا وګړي وایي چې 2018 نه پکې یو وار بیا وسلوال راښکاره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال د تاسې غوږی د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو غیر دولتي ادارې د مئی میاشتې د وسلوالو د فعالیتونو او د وسلوالو په ضد د عملیاتو په اړه تازه راپور کې ویلي چې بریدونکو کې 15% اضافه شوې ده. دا راپور له ارقامو سره سم په مئی میاشت کې وسلوالو 15 بریدونه کړي چې له 2 پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې راپورټ شوې دي. څلونکي وایي د وسلوالو فعالیتونو ځکه مخ په زیاتېدو چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې وسلوالو قوت ترلاسه کړي. خو د پاکستان فوج او پولیس وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره یې هدفي عملیاتو ته هم دوام ورکړي. نور تفصیل غلام بوس راکوي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د مئی میاشتې د راپور تر مخه د وسلوالو په 15 فعالیتونو کې په مئی میاشت کې 250 امنیتي اهلکار، شپږ سلویخت ولسی وګړي، سلور د امنیتي کمیټو غړي او 11 وسلوال وجلې شوې دي. او د امنیتي ادارو د عملیاتو پر مهال یو کم شپیته وسلوال وجلې شوې دي او د عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیری هم وجلې شوې دي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو د ادارې د راپور تر مخه د اپریل د میاشتې په نسبت په مئی میاشت کې وسلوال فعالیتونه 15% زیات رامخته شوي دي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو د تیرو شویو میاشتو او تیرو شویو دریو کلونو د راپورونو شمیرې ښایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د یادې ادارې د مې میاشتې راپور هم ښایي چې په ټول پاکستان کې په دې یوه میاشت کې په ټولو 15 وسلوالو فعالیتونو کې 2 بریدونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې رامخته شوي دي. شینون کې په دې نظر دي چې په روانو میاشتو کې وسلوال فعالیتونه نور هم زیاتېدلی شي. د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر او شینون کې اختر علي شاه په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي وسلوال فعالیتونه ځکه مخ په زیاتېدو دي چې بیلابیلو وسلوالو ډلو په ځینو مخصوص سیمو کې ډېر زیات قوت ترلاسه کړی دی.
زموږ په دې خطه کې ټیررزم یو خوا انفرادي صورت و او نن سبا کې ټیررزم چې دی دا بدل شوی دی انسرجنسی ته. انسرجنسی هغه صورتحال ای چې یو وسلوال گروپ هغه یو علاقه کې مؤثر قوت حاصل کی او بیا هغه علاقه هم کنټرول کړي شورش یې موږ ورته وو. نو دلته خو زمونږ د بعضو علاقو کې د شورش والا صورتحال دی او دا یو کس دا دوه کسان دا چې هغه پولیس او بیاسیز به ختم شي. د ده مؤاخذ چې دی په مختلفو علاقو کې دي.
په کومو علاقو کې چې دا مهال وسلوالو زیات قوت ترلاسه کړی نو په هغه کې یوه علاقه د خیبر د تیرا علاقه هم ده. په هغه سیمه کې د وسلوالو د قوت ماتولو لپاره وخت په وخت د پوز لخوا ځوابي عملیات هم شوي دي. خو د خیبر د سیاسي اتحاد مشر شاپیسل اپریدی وایي د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې په تیرا او نورو قبایلي ضلعو کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي.
او په تیرا کې عام حالاتو کې هم د ملیټنس چې دی دغه تګودو حرکت او غزیت شوی دی او دغه په بدل کې دویم دای چې بیا د فوج طرف نه چې کومه کاروایی کیږي یا اپریشن په نوم باندې هغه کومه کیږي په دا کې کولیټر ډیمیجز په نوم باندې هلته ډېر نقصانات کیږي. یعنی هغه اکثر ماټر ګولی چې دی هغه د ملیټرز په ټکانو په ځای باندې په عام سویلین باندې باندې راغورځېږي او یا کوم ډرونز کوي دغه ډرونز نشانه بیا عام آبادی شي چې دغه په نتیجه کې اکثر زنانه ماشومان د پتیرو میشتو کې دغه ډېر زیات تعداد کې زخمي شول پکې شهاده شول او خوک شول. نو د شینه خو ډېر زیات شوی دي.
د شخړو او د امنیتي مطالعاتو د ادارې د مئی میاشتې په راپور کې هم د ولسي وګړو د مرګ جوبلې شمیرې راټولې کړې شوې دي او په دغه راپور کې لیکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نسبت د ولسي وګړو د جوبل کېدلو پیښې 115% زیاتې شوې دي ځکه چې د اپریل په میاشت کې 350 ولسي وګړي جوبل شوي وو او د مئی په میاشت کې 113 ولسي وګړي جوبل شوي دي. د راپور تر مخه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په رامخته شوي 2 بریدونو کې 15 وسلوال بریدونه په بلوچستان کې 2 د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې او 15 د خیبر پښتونخوا په بندوبستي ضلعو کې رامخته شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال رادیو تاسو غواګي تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې تاسو دغه د لارې اوریدل شئ. که اپ نه لري نو د مشال رادیو اپ چې دی هغه په سمارټ موبایل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ نو تاسو به کولی شئ زموږ د خبرونه پاکي او صفه په رڼا توګه اوریدل شئ. سسې پام د رپورټ په لور راغورځوم. د بر اسولي ګورستان بدر اسمي سینا تیزا کلی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې د انټرنیټ سہولت تړل کېدو له وجې د سیمې ځکهونکو او نور ولس مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې انتظامی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په اسمبلی کې د بره جنوبي ولسان استازي مشال لوته ویلي چې په سیمه کې د سکول ودانۍ او انټرنیټ سهولت به ډیر ژر بحال کړل شي. نور تفصیل د اشتیاق بسیط په دې رپورټ کې.
د اسرائیلی وزیرستان بدر اپر سینا تیجا کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې سرکاري سکولونو کښې زده کوونکي ته څه سهولت نشته دی او په بدر سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برخه کښې د اپر سینا تیجا کلی یو اوسیدونکی ویاجي.
نوم ریاض احمد آئی دے اپر سینیت اللہ عبدالرحمن خیل کوم سارا تعلق لارم. یہ مو سکول دائی جی پی ایس بدر سرکائی زد چار کلومیٹر پا پشے بندے ویڈرے مو دے مخپل بچیون دی دریل ماسی میں دی آزے دک دینا چار کلومیٹر بی آئی دے لاتا پا دا کلی شا اپر سینیت اللہ سے چکیم سکول دائی گرن سکول دائی اگی بیلڈنگ نشتا لائی اور ٹینٹ نشتا لائی بارال بچی خدا نی میڈل سکول جی پی ایس سینیت اللہ دے آغا تا وڑ کی ویرتی اور جی پی ایس بارا غلام خان کورتا ہے جی پی ایس بدر سرکائی دے کولینا تا ویدری موڑ کی ویرتی خو بہار اپر سینیت میڈل نامک سے پروموٹ کی آگا لیا دریمی کانی گورم تھا لیا دریمی تیار تھا لیا دریمی سام تھا پاکش دا سے غریب طلبا دی ہاسٹل دے اخراجات دی پیرا کاول ذریعہ نستا ہوا سارا دے دس دو تقریباً دا دس کلو میٹر دے پیدل کانی گورم تھا تھی بیا روسی تعلیم حاصل اول دیتا ڈیر مشکل فرنیچر ویتا کما دیا بوٹ کی بچیوں فرنیچر دعوت انتظام دعوت اوشی
دے بدر اپر سینا تیجا کلی یوبلو سے دن کئی دے انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے خلقے مشکلات پا دارنگ بیاناوی.
منم ڈاکٹر خان دلک چے پا دے علاقہ کشے دے نیٹ دے دیر ضرورت آئی یو ٹیم خلوص و خویز بیا بند شوائی دے لہذا پا دے ہاں میجا درخواست کوی چے دا دا خلوصی ویلے چے پا دے بندے یہ میجا امی سوپر چے کم فارن کشے نوستا دی یہ غیصہ رہا ہاں پا رابطہ کیجئے بلکہ دل آتا کاروباری لحاظ بندے ہاں دا دے میج دے پورا فائدہ مند آئی نرو میج دا غا اپیل وکی چے دا دا ہاں رو تا خلوصی تری جی فور جی ویلے چے دا نن سابو دے زندگی یو جوز جور سوائی دائی کرتا خو پا دے بندے غٹ غٹ کاروبار کیجی یہ میج کا دم را غٹ نوی ہاں خود سوڑ گندے خو پی کول آئیشی او بل داوی چے نور ریڈیو ہاں دا سے چار نکاوی آغا فیس بک غا چھے کسی لش خود چھ دے دنیا دے حال نمیج ہاں خابری جیویس خود بلکل طول پا تور اس پاک چھے نوستایی.
مشال ریڈیو چھے دے سویلی وزیرستان بدر سیم اسے دن کی غوشتن پا براک شے دے زیلے تعلیم محکمے مرستیال مشر مسعود خان سرا دے تماس نیولے بار بار حسا وکڑا خو آغوی خپل موبائل پر تاکاول خواش نکرل او دے سویلی وزیرستان اپر زیلینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان دے بدر اپر سینا تیجا کلی اسی دن کی غشتن پبارک شے مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غیدا
دا دے بدر ویلی چکیم علاقہ دو دا بیا یو کنفرم کاؤں دا اول پا کلوزڈ ایریا شرف لا کلوزڈ ایریا آ ایریا زوی چے پکیم شے سرکاری خال دیر ندری می یا اولا تا حالات چی وی دا سے سازگار نوی دا سیکیورٹی ایشوز وی دا وجوہات وجہ نا دا سکول نا چی دی دا بود ندی اور کیم چی دا ہائی سکول خبر آو شو زی بلکل پخپل اینڈ بنے چیک کام چی دا ہائی سکول ڈیمانڈی ورکا زیوت تای مدفل چاہم ویلی دی چی سرانگ دیا متاسولا سے ایڈی پی وی چی پخش دا ہائی سکول پروویجن می نو خاما خا دا سکول مجھے بتا پروائی کرو اکثر جی کیم تو سے جی بلڈنگ ہے نشتا دا ویزا چیک اپ پخپل ریکارڈ چی اور انشاءاللہ دا سا دی بلڈنگ ہم یاسا طریقہ جوڑا بھی بل دے انٹرنیٹ خبر تو سو وکرا انٹرنیٹ چی دائی زن علاقے چی لگونے چالو دائی خدا سے مطمئن سچویشن حالات میں دیجی مثال آر سایی دا پروائیڈ بھی خو پچار دائی میرا دیر دن پنے لگیا ہی خدا ردار کہوی چی پی حالات چی کیم علاقے چی خاروب بھی نم پاشم یہ انٹرنیٹ نم پریش دی دا ہوا جنا چی دی میرا انتظار کہوی چی کا لگا چی پسر روا شے ہم چالو شا مالی خان سرے شا ہم چالو شا بدر رین 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 شے نو کوشش کہی جو بدر ویلی شا ہم دا میرا سہولت بتا پروائیڈ
د اپر سینا تیجا کلی اوسیدونکي د سیمې سرکاري سکولونو ته سهولت ورکولې سره د انټرنیټ بحال کولې د پورا د حکومتي چارواکیو نه د زر بیړواندي اقدامات کولې غوښتنې هم وکړې. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو غواګې د روانې غړې نوی برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو. دا خبر پختوخوا په بنو کې نن د جون په درېمه د پختوخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې سیاسي ګوندونو په غونډه کې له حکومته د امنیت ټینګولو پوښتنه کړې. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سره سره د بنو قومي مشران، تاجران، وکیلان او نورو تنظیمونو تحریکونو غړو هم ګډون درلودو. د دې وړاندې د جون په لومړۍ نیټه عوام نیشنل ګوند هم د سیاسي ګوندونو ورته غونډه جوړه کړې وه او له حکومت ته یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت، امنیتي ادارو او د بنو انتظامیه د غونډې ګډونوالو د تازه سرګردولو په اړه سمې دي ویلي، خو د دې مخکې ویلي چې امنیت ژمن دی او هدفي عملیات هم دوام لري. د بلو چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې وسله والو په یو تاڼې برید کړی چې پکې د پولیسو درې سرتېري او یو د پولیسو مشر ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو وایي محمد اسرا د جون په درېمه مشال وتلو چې تېر شپه ناوخته د لوی محمود په تاڼې وسله والو په درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې چې پکې درې سرتېري او د پولیسو یو مشر ایس ایچ او فضل الرحمن ژوبل شول. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید په ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان سند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن د جون په درېمه ویلي چې د کراچۍ ښار له ملید زندان څخه 214 تښتېدلي بندیانو کې 80 بېرته نیول شوي دي. د صوبې د پولیسو مشر په کراچۍ کې خبرونه کوي چې ملید زندان کې ټول 6000 بندیان دي او د زلزلې ټکانونو وروسته د زندان نه د بندیانو د تښتېدلو کوشش وکړ. په عین حال کې د سند اعلی وزیر سید مراد علی شاه نن د جون په درېمه په کراچۍ کې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د مدیر زندان پیښې پلټنې پیل کړې دي او ذمهوارو کسانو خلاف کاروایي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې طالبانو لوري په روان 2015 کال کې د بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. دا خبره ریچرډ بنټ د جون په درېمه په خپل ایکس پاڼه کړې او د غزې روغتیایي چارواکو د جون په درېمه ویلي چې د غزې په جنوب کې د خوراکي توکو د ویش ځای ته نږدې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه ویشت فلسطینیان وژل شوي دي. دا خبرونه لړیز موارد د استاد پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچرډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لوري د تیرې اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې چې طالبانو تیرې اونۍ 3 نارینه او 4 ښځې په عام محضر کې په درو وهلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو او حقوقي کارپوهان وایي چې طالبانو لوري د سزاګانو د بمبار په لیکول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کول دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون دویمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو تیره اونۍ 3 نارینه او 4 ښځې په عام محضر کې په درو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتونکی باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو 2 ساعته وروسته په خپل ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د 3 په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا 3 د الکولي مشروباتو پلور او لکوره د تیښتې په تور 9 دوری او په 2 تنفیذي بند محکوم شوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامداره پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقونو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په عام محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادي کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري، او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ له دریو پړاوونو قضایي پروسې له لارې اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څېړونکي محمد آصف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو او نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. دوی له بده مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یوازې ورمان دي، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د عصري کېدو او رښتینې ډیموکراسۍ په لور کوم ګام وانخیست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه د پاسه درېو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خپرولو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډېر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو تا سے وگی د جون په دیمه په خوست کې لزګونه کیلوګرام نشه یي توکي وسوځول شو. دا چارواکو په وینا یاد توکي او الکولي مشروبات همدارنګ په تړاو پنځه سبا او نه دیش کسان ته یو کال په موده کې نیول شوی دی. بلخوا ځای خلک د نشه یي توکو کاروبار او استعمال د ټولنې او خلکو په زیان بولي زیاتوي چې د دې منفي اثرات په خلکو پورې وزي او باید په دې اړه باندې یو ګډه مبارزه وشي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوځول شول. په ټوله کې په افغانستان کې د نورو ټولنیزو ستونزو په خوا کې په نشو د روږدو کسانو شمیر هم لوړ دی چې د ګراف را کمولې د هغوی د درملنې او دایمي بوختیاو په ګډون نورو ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د یاد اداره مشر واحد الله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 509 دیرش مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلې دي.
نو تیر یو کال په جریان کې 455 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 509 دیرش مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 235 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورای دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن موږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په موږ کې وي موږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، موږ د پاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکو او قومي مخاور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکي او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. یو بل تن قومي مخاور اختر بادشاه وایي،
ډېرې ستونزې جوړې ایجاد شوې دي، دوی د لوسا نه په غلا تړلې دي او نه په اختطاف تړلې دي او نه په قتل تړلې دي. خدای یو مردور بوټه دا په زونوم نه پیږي، صاحب میرا بنا دا شیشا چې دو ولا کوم په جاندا وا دا ګولې چې دی صاحب میرا بنا موږ ځوانونه دي تعلیم نه محروم کړی دي. یو ظالم بوټه دا زموږ نسلونه خرپوي، موږ وطن خرپوي.
په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ دو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
مشال ریډیو تاسې غواګې. په اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو یو فعال جنۍ په ډز وژل شوې ده. د پولیسو وینا ده چې دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي خو څوک یې نه دي ویلي نیولې نه دي. خو ځینې سرچینو بیا مشال ویلي چې د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس یې په فیصل آباد کې نیولی دی چې په خپله هم په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې جنۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختیار نه ورکړی، کورنۍ یې هم چا سره دښمنی نه لرله. نو تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو وفعاله سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو نه پیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانه یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مرشوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه و ورکړی او دوی د هیچا سره دښمنی هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولی نه دي. هغه وویل چې د سنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پروندہ یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دے چی پکم کی یو دا تلس نلس کلیزہ جنہی مرک شوے دے اگیو ہم دا چاہ خلاف سا داویداری ندا ظاہر کری پچائی جاشا کی ظہار ندے کریں. پولیس خپل تفتیش کے ہی ایکچولی دا پولیس دو درے مین کردار دے کارونے دی چی شہادتونا ایک ارائیوزے کول ملزم نیول ملزم نا تفتیش پا عمل کی راوستل او داغی او پورا رپورٹ عدالت مخی تی خودل دی سزا جزا ور کول چی کم دے د عدالت کار دی. انشاءالله د ملزمان به ډیر زر ونیول شي. شهادتونه ټول رایو ځای کړی شوي دي او په دې باندې تفتیش روان دی ښه په وسیع پیمانه باندې.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوي دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقداره ده.
جو خواتین ہیں وہ جب
امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو کلا چھ خزا پخلو پھو دو ددلو خطر پیشے گی. ناموس پنوم وجنا زمنگ د ٹولنے پخوانا دود دے دوی وئی چھ خزا باید پکور کی کینی ٹول سڑی د خزو د واک پزت متحد شی چھ دا خزا ولے خاندی خوشحال ولے دا کولے ولے دا پخپل کار کے بریالے ولے دا دوی وئی چھ خزا کورینائی بدناموی آیا سڑی لگ دا سے کرونا کوي چھ کورینائی بدنام کری
جو مرد کر رہا ہے وہ کیا وہ کم ہے بدنامی کے لیے.
د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. دا یادونه ور ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټکټکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلعه کې یوه بله ټکټکره اکرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. دریم جون د اسلام آباد د پولیسو ځنو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کسی نیولی دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری و. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی و او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په شل ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو وګورئ، د کراچۍ له ملیر مرکزی زندان 214 بندیان هغه مهال تښتیدلي چې د زندان دروازه یې ماته کړه. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغه تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي دي او زندان ته انتقال کړي دي، خو نور دو لټون روان دي. د سند پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو کمیټه هم جوړه کړې ده. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز لري راکوي.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لګ تر لګه 214 بندیان تښتیدلي دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سن پولیسو د زندانونو مشر آی جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په درېمه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په درېمه نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیخه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوی هم دي.
انہوں نے دروازے پہ حملہ کیا اور
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه. د دروازې تالای ما تکړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخسته. پولیسو په چا هم د زندۍ کړي ولی چې بیا به لوی زیان شوی وي. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم جوبل شوی دي. 214 بندیان تښتیدلی وو چې 80 پکې بیرته نیول شوی دي.
د سن پولیسو د زندانونو اداري مشر په وینا چې په کراچۍ کې د تیرو دریو ورځو راهسي زلزله راځي، نو د جیل چارواکو ټول بندیان د خپلو کمرو یا بیرکونو نه بهر راوستي وو ځکه دا پیښه شوې ده. د پولیسو په وینا چې بندیانو پر پولیسو برید کړی او د ملیر زندان مرکزی دروازه یې ماته کړې او تښتیدلی دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د دې لپاره یې د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د جیل چارواکو په وینا تښتیدلي بندیان اکثر د منشیاتي توکو خرڅولو، د خلکو د وجنې او بیا ځینې پکې د ترهګرۍ په تورونو کې هم نیولې شوي وو. د سن اعلی وزیر مراد علي شاه د جون په درېمه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل پولیسو چارواکو ته د ټولو تښتیدلو بندیانو د بیرته نیولو او بشپړ پلټنو امر کړی دی.
ملیر
کا واقعی یہ غلط فیصلہ تھا اور دا زلزلے لقبلا قیدیان دخپلو کمرو بہر کلشی ہو سوک چہ ہم پدی کی ککڑ دی سزا بور طور کول کی جی دا ملیر پزندان کی شپک زرنا زیاد بندیان دی دا پیخی با پورا پلٹنی کی جی.
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر آی جی جیل خانجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپلو څوکو لری کړی دي. په دې لړ کې د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لوړپوړي افسران له خپلو څوکو لری کړی دي او دوه کسیزه کمیټه د پلټنو لپاره جوړه کړې ده. په کراچۍ کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تښتیدلي دي چې ملیر ضلع، کورنګۍ او نورو سیمو کې د تیرو درې ورځو راهسې وخت په وخت زلزله راځي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال ریډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې 10 کیلومتره لاندې وو او شدت یې درې وو او د جون د لومبۍ نیټې راهسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته. نوموړي په وینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطره نشته. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال ته تاسو غوږی دا په خور په انجینیرینګ په هنتون کې د جون په دویمه د علامه اقبال په هنتون او د کډوال نړیوال ادارې یو ان سی آر په مرسته افغان زده کوونکو ته ټیبلیټ یعنی سمارټ دا چې کوم کمپیوټر وړي دا ورکړل شوی دی. دغه دونیم سر نه زیات ټیبلیټونه د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري پوهنتون کې موجودو افغان زده کوونکو ته ورکړل شوی دی. نور تفصیل به د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې واورو.
د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د افغانستان زده کوونکو ته ټیبلیټ ورکړل شوی. دغه ټیبلیټ موبایل دوی ته د یاد پوهنتون په مرسته د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن علامه اقبال پونتون او د کډوالو د نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا ورکړې شوې چې مقصد یې د غزد کونکو لپاره د دوی په زده کړو کې اسانتیاوي پیدا کول وو. په د غزد کونکو کې یو د شیخ زید میډیکل پونتون لاهور د طب زده کونکي او د نازیانو سیمې ننګرهار اوسیدونکي نظرانه هم وو.
نو دې په حواله به زه همدا ووایم چې دا ډېر یو ښه انیشیټیو دی زموږ سټوډنټس لپاره، ځکه دا موږ لپاره ډېر زیات هیلپفل دی چې نیو ټیکنالوژي یا نوې دنیا سره چې دی موږ مخکې ځو قدم په قدم باندې. ما پنځه کال څلور کال شوي دا ما پنځم کال دی په لاهور کې. نو سیکیورټی ایشوز ماته نه دي راغلي، نه ویزا ایشوز راغلي دي، خو په ټایم ویزا ملاو شوی دا او نور هم داسې مسلې نه راغلي او سکالرشپ سیستم کې کله کله ډیلی راځي.
په یاد پوهنتون کې د دغه ټیبلټونو ورکولو په لړ کې یو غټه غونډه هم د جون په دویمه وشوه چې په کې د منتظمینو د معلوماتو سره سم 238 افغان زده کوونکو ته ټیبلټونه ورکړل. نه یوازې د طب زده کوونکي بلکې د نورو مضمونونو زده کوونکي هم په دې کې شامل وو. نصرت خان د کرباغ کابل اوسیدونکي دی. هغه د پنجاب په ټکسلا کې په انجینیرینګ پوهنتون کې د سیول سټرکچر انجینیرینګ په نوم د مضمون د اولنی کال زده کوونکي دی. هغه مشاد ریډیو سره خبرې وکړې.
د نوړند ننګرهار پوهنتون کې سیول انجینرۍ نه فارغ. توفیر په دې کې د صرف دلته ژبه انګلیسي ده. هغه کوم اپډیټ معلومات چې دي دوی ورته لاسرسی لري، او هلته افغانستان کې چې کوم درسي نصاب و هغه لږ زوړ پاتې شوی ده.
پښتو او دری بوي
او پښتو ده، دری هم ده.
بارډر باندې خو مشکل نه لري بیا د ویزې؟
نه والا، دا ځلې موږ ډېر لیټ کړو. تقریبا زمونږ یو سیمستر ضایع شو. شپږ میاشتې موږ صرف سټڈی ویزې ته پته مو، سټڈی کې هم ډېر مشکلات رامنځته.
نو هغه د کوم د دې ځای نه دي که د هغه ځای نه؟
دلته د پاکستان داخله وزارت البته دوی دا ویزې ایشو کوي، نو بیا هم ځنډ پکې راولي.
حبیب الله هم د کرباغ دی، او هغه هم په ټکسلا کې د کمپیوټر مضمون انجینیرینګ کوي. زده کړې اخیری کال دی، خدای وای چې تر دې هم د لوړو زده کړو لپاره به هم دلته بیا داخله اخلي.
موږ چې کوم 2021 کې راغلی وو هغه وخت کې موږ سره 14 کسانو، او اوس فی الحال د 2 کال خو بیا نو په 2024 کې موږ سره اتم حاصلین نور راغلي دي. دوه پکې انجونی دي او نور چې کوم دی هغه پکې الکان شپږ دانی.
کدغه ته وای بیا دلته نو داسې کوم داسې فردر ته شوی؟
نو یو دوه یو کمپنیانو، یو هواوی کمپنی وه، یو بل زد ٹی ای کمپنی وه. نو هغه موږ ته انټرویو کال راغلی د جاب دپاره، نو انټرویو مو ورکړی ده. نو ان شاء الله امید ده چې ای میل به جاب دپاره مو شي.
هغه چیرې دی؟ پاکستان کې؟
اسلام آباد کې دی.
اسلام آباد
دوان اسلام آباد کې دی.
نو کده دغه ځای نو اوس لاړ شي نو بیا افغانستان کې نو غلطه بیا داسې د روزګار یو څو زمينه برابر وي یا نه وي؟
زمينه خو ان شاء الله برابرېږي، ځکه چې زمونږ فیلډ آی ټی فیلډ دی، او آی ټی چې کوم دی دنیا په هر کونج کې چې کوم دی آی ټی سټوډنټان چې کوم دی هغه روزګار نه ناس، ځکه چې دغه د ټکنالوژي روان دی او زمونږ فیلډ ټکنالوژي دا د وخت ضرورت دی. نو دغه د وجه نه چې کوم دی مونږ ان شاء الله پاتې کیږو نه بيځو.
د دغه ټیبلټون لپاره د پاکستان د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو هغه زده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري را بلل شوی. دغلته د خیبر پختونخوا صوبی د سماجی ترقی صوبایي وزیر سید قاسم شاه هم ملما شوی. مشال ریډیو دغه سره د افغانستان د زده کوونکو د ویزو په مشکلاتو خبرې وکړې.
خبره دا ده چې کوم ډاکومېنټس پوره ای صحیح شو نه، نو ډیفینیټلی غوډه ویزه ملایويږي. چې چا د ویزه مسله ای نو زما غوډه ریکوست ده چې خپل ډاکومېنټس خپل ریکوایرمنټس پوره کړي ان شاء الله تعالی. چې موږ هم دا غواړو چې کوم انټرنیشنل سټوډنټس چې د افغانستان کې دي یا بار ملکونو کې دي، څوک دلته راځي موږ پوره فسیلټی کوو، ډاکومېنټس پوره پکار دي. په شي خبر پختونخوا حکومت چې موږ د ماشومان چې دي د دې په سر د مینه لاس کې دو دیو مستقبل خشي او د تعلیم بلاو شي او د لسه ضرورت بیا پوره شي. د دې صرف زموږ دا مقصد ده.
د مختلفو پوهنتونونو مشرانو خبرې وکړې. ولی ورستوي دغلته موجود د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبق ویونکي د افغانستان زده کوونکو ته ټیبلیټ او موبایلونه هم ورکړل. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی او د رواني غړې خبري سات اخري رپورت په لور تاسې پام را ګرځوم. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر لمخ کې په کلیوالو خارونو کې په ګڼ شمېر کې د قرباني سارویو د خرڅول لپاره منډې لګي او خلک د قرباني سروي اخلي. د دې سروو د راتګ سره خلک د کانګو وایرس په ناروغي هم اخته کیږي. سکال تر اوسه په پاکستان کې څلور کسان له کانګو وایرس له کبله مړه شوي دي. روغتیا پالان په دې اړه باندې غهم کوي چې احتیاط دی وکړي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د نیازلی په دې رپورټ کې به.
په داسې حال کې چې د مای په اتشتمه د کراچۍ په سرکاري جنا روغتون کې یو هغه ناروغ سا ورکړې ده چې د کانګو وایرس په ناروغۍ اخته و. د یاد اسپیتال مشر ډاکټر شاهد رسول په وینا چې د مړ شوي تن تعلق د پنجاب د بهاولپور سیمې سره و. نوموړي په وینا چې په روغتون کې د یو بل تن هم درملنه روانه ده او هغه هم د کانګو وایرس په ناروغۍ اخته دي. روان کال په پاکستان کې د کانګو وایرس له کبله تر اوسه څلور کسان مړه شوي دي چې پکې د دریو تعلق د بلوچستان سره و. کانګو وایرس ستوي او دا ناروغي د ځناورو یو څاروونه انسانانو ته څنګه انتقالیږي. په کراچۍ کې د ډاو میډیکل پوهنتون د انفیکشن ډیزیز د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید خان د مای په یو دیرشمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا ناروغي د څاروونه انسانانو ته خپریږي. کانګو ناروغي په دوو لارو انسانانو ته انتقالیدای شي. لومبه دا چې د ځناورو په سرمنه پورې انختون کې کچ حشرات چې ځینې سیمو کې ورته کونه هم ویل کیږي چې څوک وچی چی دا انسان ناروغه کولی شي. او بل دا چې کوم ځناور په دې ناروغۍ اخته وي که د هغه وینه انسان ته انتقال شي نو انسان به د کانګو وایرس په ناروغۍ اخته کیږي.
دا عمومي طور پر د عید الاضحی یا د لوی اختر په ورځو کې دا بیماری زیاته شي. اسپیشلی دغه ځایونو کې کمزې کې دا ساروي څوک ساتي یا د سارو سره کلوز کانټیکټ ساتي نو دغه کسان ته د وایرس منتقل کېدو چانسونه زیات شي. پدې ټیکس یا شینو کې دا وایرس موجودی او دا وایرس کله یا دا ځناور شي چې داغه په اینه کې شامل شي دغه اینه چې بیا د انسان کله دا سروې زبکای او دا سروي وینا د انسان سره ټچ شي یا انسان په جسم باندې سکټس لګیدلې زخمی داغه په ذریعه دغه وایرس منتقل شي یا دا شینه ډایرک هم کې انسان وچی چې دا وایرس منتقل کېدې شي.
د کانګو وایرس ناروغي علامات څه دي؟ پروفیسر سعید خان وای کله چې یو ناروغ تن کې کانګو وایرس موجود وي د ناروغ تن سپینه وینه کمیږي او بیا ورسره تبا د مدافعت نظام کمزوریږي او د انسان د بدن پوزې خولې او غوږونو نه وینه هم بهیږي.
علامات دي نو شدید او یا ډیر زیات تبا سر درد او جسم کې شدید دردونه انسان باندې رڼا بدله کی دا علامات شامل دي. خو د دې زیات چکم علامات شدت اختیار کړي د انسان د جسم د مختلف حصونه وینې روان شي او دغه د انسان د مرګ سبب ګرځېدای شي.
په پاکستان کې وی اخترتا نږدې د خارونو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ د سارو منډي لګیدل پیل شوې دي نو د کانګو وایرس ناروغي خطر نور هم زیاته شوې ده. په لوی اختر کې په ګڼ شمیر کې مسلمانان د سارو قرباني کوي نو خلق ځان او نور خلق څنګه د کانګو وایرس نه خوندي ساتلې شي؟ د کراچۍ جنا روغتون د میډیسن څانګې ډاکټر لال رحمان بیوایی حکومت ته ناروغ سارو منډیو ته پراتک بندیز لګوي ټول سارو ته دی ویکسین ولګوي. نو موړی وای باید خلک هم احتیاطي لارښوینې عملی کړي
او د دې سره د بچاو طریقه دا ده چې کم ټیم په اخترو کې یا د انیمل سره کم کانټیکټ سازي په هغه کې موږ احتیاط ساتو. خپل انیملز یا جانوران چې کوم شپکورو کې دي یا پسونه چې دي د هغه د صفایي سترایي خیال ساتو. هغه بقاعده ویټرنری یا ډاکټرز ته شیو هغه سپرې او بقاعده صفایي دھیان وساتو. کار دي چې موږ داسې ګلوز استعمالو او د یو سپیشل ډریس استعمالو چې موږ غدا دی وینې سره او دا ټیک سره منګوند سره کانټیکټ کمز.
په دې اړه بیا د خیبر پښتونخوا پیښور ریډي ریډینګ اسپیتال د میډیسن څانګې یو مشر ډاکټر نجیب الله بیا وایي
د دې د بچاو د لپاره خطرې طریقه دا ده چې د زبنې نه مخکې لاسونه صابون باندې او د زبنې نه پس هم صابون سره وینځل شي. د زبې په دوران کې ماسک استعمال شي، اوږد لباس او دستانې استعمال شي چې د څاروي د وینې نظام وساتل شي. یو ناروغ بیماری په کور کې یا په محله کې د دې متعلق کومه ویټرنری محکمه د پبلک هیلت خبر کړل شي او د هغې بندوبست وکړل شي او د ناروغ څاروي د زبې نظام وساتل شي.
د ډاکټرانو په وینا په پاکستان کې کانګو وایرس ناروغ کسانو د مرګ شرح څلوېښت تر 50% فوري ده. د سن حکومت تر څنګ د نورو صوبو حکومتی چارواکي بیا بیا دا دعوه کوي چې د سارو منډي انتظامیه تایید په دې اړه ټولې لارښوونی کړې دي چې په دې لړ کې منډي کې ټول سارو باندې سپری کوي او ډاکټران د سارو طبي معاینه هم کوي. د پاکستان حکومت د صحت مرکزی ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث د ریکارډ تر مخه په کال 2018 کې په پاکستان کې د کانګو وایرس ناروغۍ له کبله 15 کسان مړ شوي وو. په کال 2018 کې بیا 21 کسان، په کال 2022 کې بیا 12 کسان، په کال 2023 کې بیا 20 کسان، تیر کال 2024 کې 14 کسان د یادې ناروغۍ له کبله مړ شوي دي چې د زیاتره کسانو تعلق پکې د بلوچستان صوبې سره وو. په کال 2023 کې په نومبر میاشت کې د بلوچستان سره تعلق لرونکو یو ډاکټر شاکر الله بلوچ هم د کانګو وایرس ناروغۍ له کبله سا ورکړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.